میگیرم. آمریکا غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا د غشنر د قدرمن او معزز اوریدونکو السلام علیکم ز سیپال کوزم او تاسو ته د دې ساعت ورستی پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم نن دوشنبه د جولای 28 نیټه ده په پیل کې پام وکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته
د بغلان د ولایت پیخه د دوو رقیبو قومندانانو ترمنځ د اختلافات له امله رامنځته شوې ولسمشر اوباما د ایتوپیا څخه غوښتي چې د سیاسي او اپوزیسن او خبریالانو دپاره د آزاد محیط برابر کړي او متحده ایالاتو د اسلامي دولت او کوردي یاغیانو په ضد په عراق کې د ترکیې د هوایي عملیاتو ملاتړ کړی دی
قدر من اوریدون کوز مش پدی خبرونه کی دا افغانستان سیمه نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره ریپورتونه هم لرو او رسته د آشنایانو رغ پروگرام دی چې په سبسوی باندې تاسو ته وړاندې کیږي تاسو کولای شئ چې خپل نظریات او پوښتنې پر فیسبوک باندې مشتره واستوي اوس په مکرې د دې ساعت پوره خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی او متی الله عابد صاحب تاسو وړاندې کوم د بغلان والی سلطان محمد عبادی وایي د دغه ولایت د صلاح په ولسوالۍ کې تیره شپه د واده په مراسمو کې د دوو پخوانیو قمندانانو ترمنځ په نښتې کې 21 کسه وژل شوي دي د دې صلاح ولسوالۍ د بغلان د ولایت د اندراب د سیمې پورې د مربوطو څلور ولسوالیو له ډلې یوه ولسوالۍ ده چارواکي وایي دا پیښه تیره شپه د دې صلاح ولسوالۍ په شاساک نومي کلي کې د واده په مراسمو کې د دوو مخالفو پخوانیو وسوال قمندانانو ترمنځ په جګړه کې رامنځته شوې ده چې 21 کسه پکې وژل شوي دي او نه کسه نور ټپیان دي د دې صلاح د امنیت قمندان ګلستان امریکا رخته د پیښې په اړه داسې وویل
یار مافیا روسی بوده امی مردم ایت خبر کرده ده خوده بوده کسی داده سابقه در اندراب اضافه بوده مردم وقتی رو مطلع رفته بنده بوده
د واده مراسمو لپاره خلک خبر شوی وو یو شمیر خلک له وسلو سره راغلی وو هغوی پخوانی دښمنی هم درلوده د وسلوالو ترمنځ ډزې شوی چې 21 تنه پکې وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان دي
د بغلان والی سلطان محمد عبادی امریکا ډاخته وویل چې د واده په مراسمو کې د الکوانو نڅا پروګرام هم و چې کېدای سي د نشته د الکوانو پر سر د پخوانی قمندانانو ترمنځ د اختلاف لامل رامنځته شوی وي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی یو هیئت ټاکلی چې د بدخشان په اردو ولسوالۍ کې طالبانو ته د تیرګران د امنیتي پوستې د عسکرو تسلیمېدو د پیښې پلټنه وکړي د وروستیو راپورونو په اساس د دې پوستې 125 عسکر مخالف وسلوانو ته تسلیم شوي وو چې هغې یو سلو بیا را خوشې شو بلخوا د سرپل ولایت د کوستانت په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو تن قمندان حسن ارباب چې یو بل قمندان شیر محمد سره اختلافات درلودل طالبانو ته ورغلی دی
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دویم دور کې د ژمنې سره سم پر اوربند موافقه ونه سي نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وایي د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور زیات سي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي د دغه شورا وایان شاهزاده شاید ازادي راډیو ته ویلي دي د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کړي خو د ښاغلي شاید په خبره کچیر اوربند چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه د لپام وغورځول سي نو دا خبرې به هغه سي چې تمه کیږي د اعتماد وړ نه وي
او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د سید محمد یوسف ته د سترې محکمې رئیس په توګه لوړه ورکړه هغه د سترې محکمې غړی و چې د یو فرمان په ترڅ کې د افغانستان د قاضي القضا په توګه ونومل شو ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې وینا وکړه او داسې یې وویل
ماژمنه تا سره داده چې لکه چې مې همیشه ویلي دي هغه ورځ به زه جشن ونیسم چې تاسې ما یو فرمان د اساسي قانون په اساس باندې رد کړي
دا افغانستان د جمهور ریاست د رسنیو دفتر په بیان کې راغلی چې په لوړ مراسمو کې نن سهار په چار کې وشول د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش د سترې محکمې پخوانی سرپرست قانون پو عبدالرشید رشاد او د سترې محکمې د عالی شورا غړو هم ګډون درلود.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د استډیو نه د سیمې نړۍ خبرونه تي د امریکا د امریکا متحده ایالات د اسلامي دولت او کوردی اقیانو پر ضد په عراق کې د ترکیې د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ یو ویان پرون د یک شنبې په ورځ ویل چې انقره حق لري چې د ترهګرو پر ضد په سیمه کې عملیات وکړي. ترکیه د جمعې په ماښام د عراق په شمال کې پر هغه ښارګوټي باندې برید وکړي چې د کوردانو د کارګر د ګوند په لاس کې دی. د 2013 کال راهیسې کله چې د ترکیه او د پی کی کی د کوردانو د کارګر د ګوند ترمنځ د سولې موافقه وسوه دا لومړی ځل دی چې ترکیه د دې غیر قانوني ګڼل شوي ډلې پر ضد عملیات کوي. دا غانی وین انکشافات وروسته له هغه نه رامنځته کیږي چې ترکیه په دې واد کې د وروستیو توریستي پیښو ملامتي پر اسلامي دولت او د پی کی کی پر ډلو باندې وراچولې ده. روسي رپورټونه وایي چې ترکیه د اسلامي دولت او پی کی کی د بلاتړ کوونکو پر مرکزونو باندې چاپی ویلې دي او شاوخوا نسوه کسان یې نیولې دي. پاکستان د ملتان په شهر کې د دوشنبه په ورځ سهار وختي د دوو تنو په دار زړولو سره د مول لړۍ د روژې چې د روژې د میاشتې په وجه درول سوی او بیرته پیل کړی ده. په تیرو اتو میاشتو کې په پاکستان کې د ادام سویو کسانو شمیر 1600 کسانو ته رسیدلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي پاکستان د شپږو کالو وقفې وروسته د 3 دسمبر رئیسی د ادامولو سلسله بیرته جاری کړې ده. د پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودري ارشاد سعید د فرانسې خبري اجانس ته ویلي دي چې نن سهار د ملتان په مرکزي زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقا او کریم نواز نومېدل د ادام په سزا باندې محکوم شوي وو. ادام سزا پر جاري سوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا متحده ایالات او ایتیوپیا قوي ملګري هیوادونه دي او په ډیرو مسایلو کې ورته دریزونه لري. خو ولسمشر اوباما د ایتیوپیا د حکومت څخه وغورته چې خبریالانو او سیاسي اپوزیسیون غړو ته دي اجازه ورکړي چې په ازادۍ سره فعالیت وکړي. د ایتیوپیا د لومړي وزیر هیلی مریم دی سالګن سره په یو خبري کانفرنس کې ولسمشر اوباما د ایتیوپیا اقتصادي پرمختګ وستایه او زیاته کړه چې ایتیوپیا په میلیونو خلک د فقر څخه ژغورلې دي او د شباب د ډلې پر ضد په مبارزه کې هم کلیدي رول لوبولی دي. د هند په شمال کې د پاکستان سره سرحد ته نږدې د پنجاب ایالت کې یو وسلوال کس د پولیسو پر ماموریت باندې برید کړی دی. لښت لږ شپږ کسې وژلی دي. چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو نن د دوشنبې په ورځ لومړی د بسونو پر یو مرکز باندې برید وکړي او وروسته یې د ګورداسپور په ښارګوټي کې د پولیسو پر ماموریت باندې برید وکړي. د بیلابیل رپورټونو له مخې په وژل شویو کسانو کې دوه تنه ملکیان دي. پرون د یک شنبه په ورځ ناوخته د سومالیې په پلازمینې مګدیشو کې د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي دي او 15 کسه نور ټپیان دي. چاودنه د مګدیشو د نړیوال هوایي ډګر څیرمه د هغه هوټل د باندې شوې ده چې د چین او مصر د سفارت کارکونکو په کښې اوسېږي. د الشباب یغې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دي. په دې هوټل کې معمولا خبریالان، ډیپلوماتان او د پارلمان غړي اوسېږي. د سومالیې د کورنیو چارو د وزارت ویان محمد یوسف داسې وویل
توجدان بو حل حد عن ماشي كل انت الله نحرس المواطنين الصوماليين وتتوقف افقف لو كذا وعن تي كده بركي
قال ده سولي ده زد اجندانو لخوا په دی هوټل کې وستر 14 وسو په 14 کې زیات شمیر کسان وژل سول او ټپي انسول. بیا هم دا کار غیر اسلامي دی ځکه اکثره وژل شوی کسان بی ګناه خلک دي. سیمه ایزو مطبوعاتي سرچینو رپورت ورکړی دی چې اکثره وژل شوی کسان ملکیان دي چې پکې د سیمه ایز تلویزیون یو خبريال هم شامل دي. د سعودي عربستان په مشري ائتلاف نن د دوشنبه په ورځ هم هوایی بمباري نه دي کړي او دغه 15 ورځېنی اوربند درناوی کوي چې د اوسي اقیانو او ائتلاف ترمنځ د بشري ملحوظاتو پر بنسټ رامنځته شو. خو د حکومت پلوه قواو او اوسي اقیانو ترمنځ ځمکني جګړه وروسته لاغه نه ومشته چې اوسي اقیانو اوربند رد کړي. وسیاقیانو نن د شنبه پر ورځ د یمن په جنوب کې بریدونه کړی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ایران په لوو حوسیاقیانو پر ضد د څلور میاشتو رئیسی هوایی بمباری روانې دي، خو په دې وروستیو کې په دې خاطر اوربند اعلان کړي چې یمن ته ضروري بشري مرستې ورورسیږي. او وروستی خبر دا چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یوه ځانمرګ برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسه وژل سوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان سوي دي. برید یوې ښځې کړی دی او د عیني شاهدانو له قوله پکې د 50 شاوخوا خلک ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې برید پرون د اکشن بی په ورځ ناوخته د یوبی د ایالت په مرکز دوماتورا کې د یو مارکیټ په دخولي دروازې کې سوي دي. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.